به هیواد آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. هیواد صاحب خوش آمدید.
در من فیضی صاحب خوشحال و سعید را نوریدون که سلام. قبل که تبا جشوی پا روانی و ساد که در درسی ساد خبروانی ترچنگ خبرونه و راپورونه در تلرو پا پایل که هم لند خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې له افغان میرمنو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د په وینا طالبانو یې حقونه تر پښو لاندې کړي. ریچارډ بینټ پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی له افغان میرمنو ملاتړ کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې وهل شوي، نیول شوي او ډېر اساسي حقونه او د بیان، غونډو، تعلیم او ژوند لپاره ازادي تر پښو لاندې شوي. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په یو بیان کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د افغانستان او افغانستان د نړۍ هغه هیواد وباله چې د ښځو سره په ډېره لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر اړوندو مسایلو یې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له مرستیال سره خبرې کړي. ولادیمیر نوروف پرون پر ټویټر ولیکل چې له مارک پوتزل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمن شول د تعامل اړیکې لري او پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښور پورې د اورګاډي پټلۍ وغځوي. خو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په دایکنډي ولایت کې د 4 ماشومانو پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې. یونیسف په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ټویټر خپور کړ ویلي چې د دایکنډي ولایت د نیولی ولسوالۍ په سیواک شبر کلي کې 4 هلکان چې عمرونه یې د 1 او 14 کلونو ترمنځ دي په یوه حمله کې وژل شوي. یونیسف د پیخ پاړه نور جزئیات نه دی ورکړی، خو ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا ماشومان په هغو عملیاتو کې وژل شوي چې طالبانو د دوو پخوانیو سیمه ییزو قومندانانو د بې وسلې کولو په هدف له 4 شنبې ورځې راهیسې هلته پیل کړي. په دې راپورونو کې د سیمې د 9 اوسیدونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یونیسف په بیان کې پر ټولو اړخونو غږ شوی چې په هر ډول شرایطو کې د نړیوالو قوانینو په اساس د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه کوربه سریلانکا سره د 3 یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وه. افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړه وکړه او په 500 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 295 منډو هدف ورکړ، خو د سریلانکا لوبغاړي ټول پاتې 1.5 اوور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 204 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ دوهمه لوبه به د 1 شنبه او دریمه وروستۍ به د 3 شنبه په ورځ وشي. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماتانی وایي په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیو په اړه په خبرو کې په 2 ډلو ویشل شوي وو. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي.
که فشارونه را نشي او یا دا چې دوی سره بحثونه ډېر نشي، فکر کوم چې دوی به یوازې پاتې شي او څه چې زه غواړي هغه به کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدي سیمو کې د دوی شخړو ته یوه کتنه لرو. د نورو راپورونو تر څنګ درسي ساعت خپرونه هم شته.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپور نه. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. دې کارپوهانو په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه شوې چې طالبان دې له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې چې پرون د لیندۍ په څلرمه خپور شو ویلي دي چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د جنسیت پر بنسټ د ځورونو په توګه وڅېړل شي. د کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم پکې شامل دی، د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو مثالونه یاد کړي دي او وایي چې دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. راپور له تعلیم څخه د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو بې برخې کولو، عامه ځایونو لکه پارکونو او سپورتخونو ته د ښځو پر ننوتو ممانعت، له کوره د بې محرمه ښځو پر راوتلو بندیز او ګڼو نورو مواردو ته اشاره کوي او وایي په کور کې کېناستو ته د ښځو مجبورول له زندان سره انډول دی. راپور زیاتوي چې دا کار ښایي د کورنۍ تاوتریخوالي او ذهني ناروغیو کچه لوړه کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر هغو مواردو هم اندېښنه ښودلې ده چې له کورونو د بې محرمه ښځو د راوتو په صورت کې طالبان د هغوی د کورنیو نارینه غړو ته سزا ورکوي. راپور یادونه کوي چې د دې کار هدف دا دی چې نارینه او هلکان دې ته اړ شي چې د طالبانو له اوامرو د سرغړونو په صورت کې ښځو ته جزا ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور له میاشتو میاشتو راهیسې د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند، د هغوی د وهلو ټکولو او نیولو یادونه هم کوي. په راپور کې په ځانګړي ډول د ظریفه یعقوبی یادونه شوې چې د نومبر په درېمه د میرمنو د یوې مدني ټولنې د اعلان پر مهال په کابل کې ونیول شوه او له خپلو څلورو نارینه همکارانو سره لا هم په بند کې ده. د کارپوهان وایي چې دوی د دې فعالانو د روغتیا لپاره خورا زیاته اندېښنه لري. راپور زیاتوي چې طالبان د خلک د خپلو اساسي حقونو د غوښتنې لپاره نیسي، په داسې حال کې چې دا کار غیر قانوني او له خپل سرو نیونو سره انډول دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو او مکلفیتونو ته درناوی وکړي، د ښځو او نجونو د تعلیم او کار او همداراز په ټولنیز ژوند کې د ښځو د برخې اخیستو په ګډون د بشري حقونو ټول مقررات او معیارونه ومني. پر راپور کې د بشري حقونو د فعالې ظریفه یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو د سمدستي خوشي کېدو او یا په بند کې د هغو د دوامداره ساتلو لپاره د دلایلو د وړاندې کولو غوښتنه هم شوې. همداراز د کارپوهانو له طالبانو غوښتي دي چې ښځو او نارینهوو ته له ویرې پرته د غونډو د جوړولو اجازه ورکړي. له عوامرو د ښځو د سرغړونې په خاطر نارینهوو ته جزا ورکول بند کړي، د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتي دي چې طالبان د ښځو په اړه له دې پریکړو راوګرځوي. په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو د ځورونو د عاملانو په اړه څېړنې او د بشري حقونو د فعالانو ملاتړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو، دې کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړي او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه وایي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ بشري جنایت تعریف کو او د جنایت بشري د چا د خوانه کیږي د هم ډېره مهمه ده. داسې نه دی که جنایت بشري طالب کوي موږ وایو چې دا جنایت دی او که بل خوی کوي هغې ته بیا څه ونه وایي. متاسفانه په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنګ او په خصوصا په دې دېرش کالو کې په نویم کالو کې او اوس بیا تاوتریخوالی چې د ښځو سره شوی هغه زمان کې چې دوی ورته غلي پاتې شول حتی ورسره یې تعامل وکړ هغه سبب د دې شو چې دا نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کړي او دغه کار بیا تکرار کړي. که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کېږي د میرمن یعقوبی یا مثلا د میرمن نایت پښتنه هم شوې وی، فکر نه کوم چې بیا به کوم زورواکی دونه جرات کولی وی چې بیا به په ښځو باندې تاوتریخوالی کوي.
مننه میرمن ساپی. تر اوسه پورې متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړي دي، خو د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده؟
متاسفانه دا کار دوام لري. اوس اکثره ښځې د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی. هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي. زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي، څو دا چې دی وهڅول شي او مجبوره شي چې باید ښوونځي پرانیزي او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اتفاق لار نشي، یا سپورتونی کی، یا دا چې امام ته لار نشي، یا ته کور کې کینی کارونی کی، دا هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوص باندې دا واقعا یو جدي تاوتریخوالی دی د خصوص مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي.
مننه میرمن ساپی. او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپلو غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي؟
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي، معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید پوهاوی ورته ورکړي. دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي. او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانشي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نشي، فکر کوم چې دی به یوازې پاتې شي او هر څه چې زړه غواړي هغه به کوي. دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بېوزلي دي او بیچاره دي، هغه ښځې دي چې په کور کې ناستې دي، په افغانستان کې چاره د دې نه لري چې خپل ځان ته رسخ درآمد ولري. صدمه به هم
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په درو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په ژینیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوګنیدلې چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې د لویدیځ قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په راپور کې.
په لوګر ولایت کې 14 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا له ورکولو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دا کار بوجنونکی بللی دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې راوینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تر ډېره د خلکو په مخ کې تطبیق سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په 2 درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په 10 درو وهل سوي دي. خو د بشري حقونو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې 3 شزو او 11 نارینه وو ته له 15 څخه تر 30 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. لدې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې دوی اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپله تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
د فوټبال د نړیوال جام ګډونوالو لوبډلو پرون خپلې دوهمې لوبې له بریاوو او ماتو سره ترسره کړې. د کوربه هیواد قطر لوبډلې د پرمختګ لپاره چانسونه له لاسه ورکړل، خو د ایران او سینیګال لوبډلې راتلونکو بریاوو ته هیله مندي ښودلې. د انګلستان او امریکا لوبه هم مساوي شوه. د نړیوال جام د لوب په دوام نن هم څلور لوبې په پام کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکي پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې وه پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک به هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د روانې سه شنبې په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولنډ او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسه تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلې دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبې وروسته ښایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ورآخوا
ل سبان دی 1500 میاشتو راهیسې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې. له پاکستان او ایران سره د سرحدي لانجو راپورونه ورکړل شوی. که څه هم طالبانو زیات وخت هڅه کړې چې دغه شخړې له رسنیو پټې وساتي، خو په راپورونو کې وخت ناوخت د شخړو پر مهال په دواړو خواو کې د مرګ ژوبلې جزئیات هم ورکړل شوی. طالبان وایي هڅه کوي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر اساس اړیکې وساتي، خو سوداګر وایي هر ځل د سرحدي شخړو پر مهال د سوداګری زیانمنه شوي. په دې اړه تفصیلي راپور ته مرابولم.
د پاکستان او ایران له سرحدي ځواکونو سره په ځینو لانجو کې د طالبانو د شکیلتیا مسئلې اندېښنې ولاړې کړي. هغه موضوع چې طالبانو تل د هغې د کم اهمیت شولو هڅه کړې ده. تازه مورد یې د سپین بولدک چمن ترمنځ د یو وسلوال له خوا د یو پاکستاني سرتیري د وژل کېدو او دو نورو د چپی کېدو موضوع و چې له کابل پاکستان د یوې اونۍ لپاره دغه دروازه تړلې وه. دغه پیښه د نومبر میاشتې پر 12مه سوې وه، خو دروازه تر څه باندې یوې اونۍ وروسته د نومبر پر 21مه تر خبرو او جوړجاړي وروسته بیرته پرانیستل سوه. له دې سره جوخ بله لانجه د نومبر میاشتې پر 13مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې له پاکستاني لوري سره ظاهرا د کرښې دې غاړې ته د پرتو مځکو پر سر ولاړه سوه چې تر یوې اونۍ زیاته موده یې دوام وکړ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وایي دغه شخړه د طالب وسلوالو او د دو پرزیو او بنګښو ترمن سوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هم پکې داخل وو. د دو پرزویو او بنګښو مشرانو ویلي د دې ځکه د غزن سیم تر غزول وروسته د کرښې دې غاړې ته پاتې دي چې اوس عملته طالبان غوښتل پوستې او سړکونه جوړ کړي. قومي مشر ملک سید ناصر حسین ازادي راډیو ته ویلي دوی چې شاوخوا 15 قبایلي مشران وو په ډنډ پټان کې له شلو ځایي مشرانو سره د دې لانجې د حل لپاره خبرې کړې او پر اوربان موافقه سوې ده.
دی افغانستان مشران دی خپل حکومت دا وینو وکی چې توپونی ترپل وچوي او دی پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپونی د ترپل وچوي ډزبندی شوله او کوم ټریک څه تیریږي دی هفتی ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته اور نه کیږي.
د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره هم د ځینو پیښو او ټکرونو راپورونه ورکول سوي دي چې تر ټولو جدي پر تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له خاورې راکټي بریدونه وو. هغه حمله چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه ومانه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دروان 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 18 وویل چې پر تاجکستان او ازبکستان د راکټي بریدونو ترهان په کندوز کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. طالبان ویلی چې دغه عملیات د دوی په ټکو د خاورېجو پر یو مرکز سوي چې لکبل درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبان زیات وخت د داعش تلې خراسان څنګه ته د خاورېجو اصطلاح کاروي. پر تاجکستان حمله د می میاشتې پر 18 سوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای میاشتې پر 15 ویلي و چې د افغانستان له خاورې پر خاوره راکټونه لګېدلي. یوازې د سرحدي ښار ترمز څلور کورونه لږ زیانمن کړي دي. داعش د هغې راکټي حملې مسؤلیت هم منلی و. له دې سره جوخت روسي چارواکو د افغانستان په شمال کې د نورو افراطي ډلو تر څنګ د داعش ټلې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. غوث جان باز چې په تېر جمهوري نظام کې په مسکو کې د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړی وای د افغانستان له هر غونډي سره شخړه د افغانستان په ګټه نه ده.
هغه وخت کولای شي چې شخړې د افغانستان په ګټه تمام شي چې په افغانستان کې مشروع حکومت رامسته شي، د ملي اتحاد حکومت رامسته شي چې د ټولو اقشارو استازي پکې شتون ولري. بیا ګاونډیانو سره هغه ستونزې چې را برسیره کیږي را پیدا کیږي یا پخوا شتون درلوده هغه د پاره د حل لاره پیدا شي.
د افغانستان په لویدیځ کې له ایراني لوري سره هم وخت نا وخت د وسلولو شخړو یا هم ځینو ټکرونو راپورونه ورکول سوي، خو طالبانو تل هڅه کړې چې دغه ډول شخړې کم اهمیته وشي. یوه شخړه د جولای میاشتې پر 13 په نیمروز کې د طالبانو د وسلولو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسوه چې طالبانو پکې د خپل یو وسلوال کس د وژل کېدو مسله تایید کړې وه. د ایران رسنیو ویلي و چې د دې شخړې علت دا و چې طالبانو هڅه کوله د ایران په خاوره کې خپل بیرغ ولګوي. د اپریل میاشتې پر 24 په اسلام کلا بندر کې وروسته له هغې شخړه وسوه چې د طالبانو په وینا ایران غوښتل چې د افغانستان په خاوره کې دننه یو سړک جوړ کړي. تر دې یوه میاشت مخکې د ایران لوري هم په همدې سیمه کې د ورته شخړې پر مهال د خپل یوه سرحدي ساتونکي د وژل کېدو موضوع تایید کړې وه. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ بله شخړه د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه سوي وه، خو مرګ ژوبله نه وه اړولې، بلکې ایران اړ سوی و چې په سیمه کې خپل استحکامات زیات کړي. په دغو ټولو پیښو کې د شخړې د پیل ملامتي ایران پر طالبانو او طالبانو پر ایران اچوله، خو اوس دواړه لوري د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره پر سیاسي حل لارو خبرې کوي. د نومبر میاشتې پر 22 د افغانستان او ایران د ګډ پلاوي غونډه په هرات کې وسوه چې د ایران 40 کسیز پلاوی پکې ګډون کړی و. د هرات لپاره د طالبانو ولی حمیدالله متوکل ویلي دا د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې لومړی وار دی چې د ایران او افغانستان ګډ پلاوی پر سرحدي او تجارتي مسایلو خبرې کوي. عبدالغفور لیوال چې په ایران کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وایي
سماله نظر دغه سیمه ټوله له یو پروګرام شوی کرکټ سره مخامخ ده چې له بده مرغه له افغانستان سره د ټولو ګاونډیو ښکېلتیا شاید په راتلونکي کې پوځي ټکر د همدغې اجنډا شوې برنامې یوه برخه وي چې زموږ سیمه له ترهګرۍ او داسې جګړو سره مخامخ کړي چې د لویو قدرتونو د سیالۍ یوه برخه به وي. له بده مرغه د نړۍ لوی اقتصادی او پوځي قدرتونه خپل سیالی زمونږ په سیمه کې غزوی او لګاونډي سره د افغانستان ټکر د همدغه سیالی یو برخه ده چې لبد مرغه لبد مرغه افغانان او یو شمیر نور ولسونه به قربانیان وي.
د پانتون استاد عزت الله پیجاند وی د دغه شخړو یو لوی علت دا دی چې طالبان یو جنگی ډله ده نه یو مشروع حکومت.
د دوه شخړو او لانجو یو لامل دا کېدای شي چې طالبان یو جنگی ډله ده، نه ډیپلوماټیک اصول پیژني او نه له ډیپلوماټیکو عرفونو سره بلد دي. نو دوی فکر کوي چې هر لانجه او هر ستونزه باید د ټوپک په ژبه باندې حل سي، نه یوازې نور هیوادونو سره دوی دغه چلند کوي بلکې له بده مرغه دوی هڅه کوي چې هر څه په کور دننه کې هم د ټوپک په ژبه باندې حل کړي.
دغه ډول شخړې وخت نا وخت د سرحدي دروازو د تړل کېدو سبب کیږي چې هم د خلکو تګ راتګ اغېزمنوي او هم د تجارتي موټرو جریان ټکنۍ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي زیات وخت چې له پاکستان یا هم ایران سره ځینې لانجې راځي ډېر زیان یې سوداګرۍ ته اوړي.
بدبختانه باید ویو چې دا مسله په کراتو مراتو تکرارېږي. هر کله چې داسې یو امنیتي او سیاسي کومه ملاحظه پیدا شي د پتن مستقیم فشار په اقتصاد باندې راځي او اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دواړخیزي اړیکې غواړي.
غواړي له خپلو همسایه هیوادونو سره ښې مثبتې اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته موږ هڅه کوو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه باندې 15 میاشتې کېږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت نه ګاونډیو هیوادونو نه هم د نړۍ نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک دفترونه او سفارتونه له برخلیک حالت سره مخامخ دي او نړۍ هم له طالبانو سره د تعامل د څرنګوالي په باب پر ګډ دریز نه ده سلاسوي. له سرحدي شخړو او د دغو سرحدي شخړو له بیا تکرار داسې ښکاري چې د هغوی د حل لپاره لا هم طالبان په سیاسي حل نه دي بریالي سوي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
د تیر نظام د سرحدي ځواکونو یو بریدملو ما د سقوط څخه وروسته ترکیې ته لاړم. په ترکیه کې ونیولی شوم او په زور راباندې ګوتې ولګولې او راډیپورټ یې کړم افغانستان ته. فلحال په افغانستان کې پټ ژوند کوم او د ډیپورټ نه وروسته هم طالبانو نیولی وم، وهله ډبولې هم را کړې دي. یو ویډیو یې زمانه هم کړې وه، هغې چاته په واټساپ لیکلې ده. هغه ویډیو مې هم بېرته لاس ته راوړې ده. نور وال ډبولې هم را کړې، بیا یو څه بې ځایه پوښتنې له ما نه کولې چې هغه کارونه هېڅ ما نه و کړي. په هغې باندې ما ته وال ډبول هم را کړل او زه اوس نه شم کولی چې په افغانستان کې ژوند ښکاره ډول باندې وکړم. اوس هم ما پسې ګرځي، په هغه وخت کې پرېخوستم، بیا راپسې بیا زموږ وال غوښتلی مې. په تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې هغه مسؤول چارواکي چې کوم دي، هغه په ترکیه کې دي په بهر نورو ملکونو کې دي، زمونږ غږ ورسوي تر څو ترکیه دغه رپورټ بند کړي. زیاتره نظامیان دي دلته، افغانستان کې ورته خطر دی.
هلمند ولایت زمینداور ته هیچ چا پاملرنه نه ده کړې، نه په تیر جمهوریت کې، نه په دا اسلامي امارت کې. زموږ زمینداور خلک ډېر در بدره دي. ډېر د اوبو مشکل یا غټ مشکل دی چې زموږ اوبه 2 انچ اوبه پر 300-350 ګز دي. موږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه غواړو چې مطلق موږ ته نه یوه ګونی موسسه را کوي، هیڅ شی موږ ته مه را کوي. مطلق دغه والزه زمینداور والیه منظور سوی ته هغه 50 کاله دا منظور پرته ده، خو چا تر اوسه پورې پاملرنه نه ده ورته کړې. مطلق دا موږ ته واله وکاږي، موږ نور هیڅ شی نه غواړو. د حکومت
همت هغه د هلمند ولایت مرجع الثانی نه دا پیغام پرېږدم. موږ په منطقه کې اوبه نشته، اوبه وچې دي، غنم کرلې دي، په ځمکو کې راغښت تخم پروت دی، وګړي مو نه دي. نو دا زموږ غږ چې تر ځای ورسېږي چې اوبه موږ ته راسي. اوبه را باندې وچې دي، برمې مو وچې دي، بغرا وچې ده، پروت کې اوبه بېر بغرا نه ده راغلې موږ ته.
کوم زه روزګان ولایت کې زه ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د اسلامي امارت د مشران څخه دا هیله ده چې زموږ په ولسوالۍ کې یو پل د تېر جمهوریت په دوران کې نیمۍ بش جوړ شوی او نیمۍ کارونه پاتې دي، نو د امارت مشران څخه هم دا هیله ده چې دې پل ته پاملرنه وکړي او د پاتې چارې بشپړې کړي. او اوس نور د ولسوالۍ لار هم ډېره خرابه ده، د ولسوالۍ څخه تر کنداره پورې چې موږ جوړ ټیک 2500 کلدارې کرایه ده، لاره ډېره خرابه ده، نو د امارت څخه هم دا هیله ده چې زموږ لاره را جوړه کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 4 20 21 24 20 200.